په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو ماشامنی خبري مجله زفر با ظاهر لخپل نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبري مجله د سر موضوع باندې بیا هم پر همدې موضوع تمکیز وي چې افغانستان حکومت لکه څنګه چې ویل وي چې د نن ورځې په اوږدو کې به د طالب بندیانو د خوشي کېدو او د مرکچی پلاوي د ټاکل کېدو په اړه به وروستۍ پریکړه کوي، خو لا هم تر دې مهاله چې شپږ بجې دي دا فرمان نه دی صدر شوی. د همدې موضوع جزئیات پر واخلو او دا به هم واوري چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یوه پریکړه لیک تر اخیستلو غوښتنه کړې. نو راپورونه به هم واوري، خو تر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله الدین وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بریتانیا سفارت ویلي دغه هیواد کې د دوه موازي ادارو په اعلان اندېښمن شوي. طالبان وایي د حقوق بندیانو خوشي کول ورته د منلو دي چې دوی نمونه امریکا ته ورکړي، او سربیا د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له هغو هیوادونو سره خپل تګ راتګ بند کړی چې دغه وایروس په کلکه اغیزمن کړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د بریتانیا سفارت ویلي دغه هیواد کې د دوه موازي ادارو په اعلان اندېښمن شوي او په اړوند خواوې غږ کړی چې سرایاو او اختلافات پای ته ورسوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت په څو ټویټونو کې ویلي چې بریتانیا د محمد اشرف غنی له حکومت سره کار کوي چې افغانستان کې اوږدمهاله جګړه پای ته ورسوي. په همدې حال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي او سنای اندېښمنونکي وضعیت د دې په خبره د امریکا د سپکونکو او تفارقه اچونکو سیاست نتیجه ده. خاغلی کرزی په اعلامیه کې چې د دې په فیسبوک باندې خبره شوې ویلي ک امریکا غوښتي وای کولای شوي چې کابل کې د لوړې د دوه مراسمو مخنیوي وکړي. په اعلامیه کې خاغلی کرزی له افغانانو غوښتي چې په هوښیاري سره یو شي او د بهرنۍ دسیسې مخه ونیسي. بلورته طالبان وایي امریکایي لوري ته د خپل 5000 زندانیانو لیست ورکړی او د دوی په ټکو هیڅ څوک جالکاری پکې نشي کولای. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن په یو ټویټ کې ویلي ل زندان خوشی کېدونکو کسان به هغه محل ورته د منلو وی چې د دوی ټاکل شوی پلاوی تصدیق کړي. خاغلی شاهین ټینګار کړی خوشی کېدونکو زندانیان باید هغه کسان وی چې دوی امریکا ته نمونه ورکړي. طالبان دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې ټاکل شوی نن د ورځې په پای کې ولسمشر محمد اشرف غنی د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه یو فرمان ورکړي. تر اوسه دغه فرمان جزئیات نشته، خو ښاغلی غنی په دې اړه پرون وویل
فردا یک فرمان صادر خواهم کرد که جزئیات
سبا به یو فرمان صادر کړم چې د دې پروسې جزئیات به پکې وي. لنیکه مرغه یو چوکاټ مو جوړ کړی دی چې لمخې به د بندیانو د خوشی کولو په بدل کې په تاوتریخوالی کې د پام وړ کموالی راشي.
رویټرز آژانس ته سرچینو ویلي ممکن دی اونۍ کې د طالبانو زر سپینګیری بندیان آزاد شي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي داعش ډلې د افغان ځواکونو له اوسني دفاعي حالت په استفاده خپل جګړیز فعالیتونه ډیر کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی وایي که د دې اونۍ تر پایه هم داعش له بریدونو لاس وانخلي افغان ځواکونه به یې پر ضد عملیات پیل کړي. که څه هم پخوا افغان حکومت ویلي و چې ځواکونه یې یوازې د طالبانو په وړاندې دفاعي حالت کې دي، خو اوس داسې ښکاري چې د عملیاتو له درېدو داعش ته هم د فعالیت زمینه برابره شوې. دغه ډلې پرون په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو او تیره جمعه د عبدالعلي مزاری د تلین پر غونډه د بریدونو مسؤلیت ومانه. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. سربیا د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له هغو هیوادونو سره خپل تګ راتګ بند کړی چې دغه وایروس په کلکه اغیزمن کړی دی. د سربیا حکومت نن سه شنبه وویل له ایټالیا، د چین، له ځینو ایالتونو، جنوبي کوریا، ایران او سویس سره د لنډ مهال لپاره تګ راتګ بندوي. د سربیا د حکومت په اعلامیه کې راغلي کورونا ځپلو سیمو ته د روغتیايي کارکونکو په تګ هم بندیز لګول شوی. په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې دغه بندیز د څومره مودې لپاره دی. په سربیا کې د یو چینی تبا په ګډون څلور تنه کورونا نیولي. کورونا وایروس چې د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان ښار کې رامنځته شو تر اوسه څه باندې سلو هیوادونو ته لار کړې. یو لک 10,000 کسان پرې اخته شوي او څه باندې 4,000 کسان یې مړه کړي دي. په پاکستان کې روغتیایي چارواکو د کورونا د نه نور مثبت پیښو راپور ورکړی دی. د پاکستان د روغتیا یو مسؤل ظفر مرزا پرون ناوخته یو ټویټ کې وویل چې دا پیښې د سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې رامنځته شوې. له دې سره پاکستان کې د کورونا ویروس پیښې 1400 ته ورسېدې. او روسای خبر دا چې د نړۍ په کچه د تیلو د بای کمښت نن د وانډو بازارونو ته سخت زیان ورساوه. سعودي عربستان او روسیې تیر ورځ اعلان وکړ چې د تیلو تولید زیاتوي. دا دواړه هیوادونه د تیلو له لویو تولیدونکو څخه دي. له دې سره د تیلو بای کې 1.5% کموالی راغلی او روسی روبل هم د ډالر په وړاندې ډیر ټیټ شوی. له دې وړاندې سعودي او روسیې له اوپیک سره د شوې هوکړې له مخې د تیلو ورځنی تولید کم کړی وو. پرون په نړۍ کې د وانډو په ځینو بازارونو کې د تیلو د تولید زیاتې دو پریکړه د تورې دوشنبه په نوم یاد شوه، ځکه له دې سره د وانډو بازارونو میلیاردونه ډالر زیان ولید.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټې 4 اسمان وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټې 3 اسمان زایزې وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې 15 اسمان نیمه وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې 4 اسمان زایزې وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټې 11 اسمان زایزې وریز.
لنجی صفایت خمود هوا حالات اوریدل وس به هم ورسوچی په دې خبرونه کې کم راپور نه لرو. تمه ده د نن ورځې په ورستیو کې ولسمشر اشرف غنی د طالبانو د برخلیک په اړه فرمان صادر کړی او هم بل د ډلې سره د خبرو لپاره د حکومت مرکزی پلاوی ورستی کړی. د خبره د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینه پال ازادي رادیو ته کړی.
مذاکراتي هیئت په اړه باندې بحثونه نهایي سوي دي. امکان لري چې نن د ورځې په ورستیو کې په دې اړه باندې بشپړ معلومات ورکړي.
دا به هم وایي چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یوه پریکړه لیک در اخیستلو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د روغتیا وزارت مسؤلین د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د دې وزارت ویاند وحید الله مایار:
هر څومره چې واقعیت په ایران کې زیاتېږي، په هماغه اندازه د افغانستان آسیب پذیری هم زیاتېږي او دا زموږ متاسفانه چې واقعیت به زیات کړي.
ایتالیا د کورونا ویروس له کبله د دې هیواد په شمال کې چین سوی قرنطین ټول هیواد ته غځولی دی. دا نور راپورونه که وخت وو په همدې خبري مجله کې اوریدلی سي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته لکه څنګه چې می مخکې ویل، تمه و چې د نن ورځې تر پایه پورې افغان ولسمشر د طالبانو د برخلیک په اړه یو فرمان صادر کړي او هم بل د ډلې سره د خبرو لپاره د حکومت مرکزی پلاوی ورسته کړي. خو تر اوسه پورې چې زما همکارانو د ولسمشر مانی سره خبرې کړې دي، د فرمان تر اوسه لا نه دی صادر شوی او ورته پاتې دی. د دې موضوع جزئیات په زما له همکار امید ظاهر مل څخه واورو چې هم د اوسره سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. ظاهر مل صاحب،
بلی، د ورځې لوګدو رئیسی تردم غړې پورې د حکومت د وایندوانو او همدارول په حکومت کې د نورو سرچینو لژمنو سره سره چې تمه ده جمهور رئیس غنی تر ساعتونو دغه فرمان صادر کړي، تردم غړې پورې دغه فرمان نه دی صادر شوی او نه هم د هغه مذاکراتي پلاوی په اړه باندې بحثونه البته ورسې شي، خو هغه بشپړ لیست یا نوملړ هم نه دی خبر شوی چې تمه ده طالبانو سره مرکه وکړي. خو لغرمی وړاندې د جمهور رئیس د وایان مرستیال د وخان نپال ازادي رادیو ته وویل چې د مرکچی پلاوی په اړه بحثونه ورسته شوي دي او هغه فرمان چې د طالب بندیانو زندانیانو ته پکې اشاره شوی، هغه به هم داسې وي چې ټول هغه موضوعات پکې رانغاړل شوي دي چې تمه ده په ورته پکې اشاره وشي او طالب بندیان پکې آزاد شي. د وخان مینپال ازادي رادیو ته وویل:
مذاکراتي هیئت په اړه باندې بحثونه نهایي شوي دي. امکان لري چې نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې بشپړ معلومات ورکړي.
خو ځینې نورو سرچینو بیا د یو شمېر سره د حکومتي چارواکو له قوله د نوم د خبرېدو په شرط باندې لیکلي دي چې شاید زر تاره طالب بندیان چې عمرونه زیات دي او ساده اسلام نسپینګی دی د حکومت لزندانه آزاد شي. خو دې موضوع ته بیا طالبانو خبرګون خو دلید د په خطر کې د طالبانو د دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټوئیټر پاڼه باندې لیکلی چې دوی امریکایي پلاوی ته د 15000 طالبانو لیست سپارل دی چې هیڅ څوک پکې جالکاری نشي کولای. دلی کې چې په دغه سپارل شوی لیست او ترخوای د طالب زندانیانو د خلاصون په برخه کې یو شرط دا ده چې دوی ته په یو دخته یا هم په زندانونو کې سپارل کیږي، مګر هغه محل چې د دوی پلاوی چې د دې موضوع لپاره ټاکل شوی دا تصدیق کی، او بل دا چې په دغه لیست کې باید د دغه لیست لمخې هغه کسان باید خلاص شي چې دوی نوملار امریکایي پلاوی ته ورکړه ده. خو د افغانستان حکومت بیا د طالبانو د دې خبرې په اړه باندې رسمن سکندریز نه دی خوده لیدل دی. وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیا د طالب زندانیانو رهایی کېدل یو اسره کرخه بللې او ویلې چې په دې اړه باندې مذاکرات د په دې اړه باندې بحثونه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل په بهیر کې وشي، او کله چې وی هوکړه ته سره ورسېدل بیا به طالب زندانیان آزاد شي. مګر جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیا پرون چې کله یې لوړه کوله دې موضوع ته اشاره وکړه او ویل چې طالب بندیانو د زندان په اړه باندې به سبا یعنی نن ورځ وخوډله یو فرمان صادر کړي، اما شرط به پکې دا وي چې کله طالب زندانیان خوشی کیږي په افغانستان کې به تاوتریخواله د پام وړ راکم شي، هغه چې خلکو لپاره قابل د حس ووسی او درک کې چې واقعا تاوتریخواله راکم شوی دی. بله فریبا جان
ډېره مننه کوم امید ظاهر مالک چې بیا هم د ولسمشر دغه فرمان د همدې خبرونې په لړ کې صادر شي، نو موږ به بیا هم تاسو ته راسو او جزئیات به درنه واخلو. مننه. دوستانو، نن د مارچ لسمه نیټه وه د طالبانو او امریکا ترمنځ د ترسره سوي تړون له مخې ټاکل سوی و چې نن بین الافغاني خبرې پیل سي، او له هغې مخکې هم د طالبانو 15000 بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو او د افغان حکومت زر تنه بندیان هم د طالبانو لخوا خوشي سي. خو تر اوسه نه دغه شرط پوره سوی او نه هم د بین الافغاني خبرو چې کله او چیرته به پیلېږي سرنوشت معلوم سو. د افغانستان حکومت د طالبانو د زرو بندیانو د خوشی کېدو خبره کوي، خو آیا دا به طالبان چې ټینګار کړي چې 15000 بندیان باید لمړی خوشی سي چې په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي راضي کړي؟ دا او د سولې د هڅو په اړه ځینې نور پښتنې نور یاس نورې د چارو لکتون کې او د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانسل استاد نصر الله استانګزي سره په مرکه کې تړلې ده. پکې راوي سره وورو
زه به کوم چې د تړون مختلف برخې د عملي کېدو په حالت کې دي. هغه به د مانند چې تصویر چې له تېرې ورځې نه راپه د خوا د امریکایي قواوو د وتلو لړۍ هم شروع شوې ده. د پسند کله چې افغانستان جمهور رئیس د زرو بندیانو په شاوخواو کې یو فرمان ورکوي د هغوی د خوشي کېدو مسله مطرح کېږي، دا به د مذاکرات د پیل لپاره یو ګام وي. ولې د 15000 کسانو خوشي کېدل په یو وار او هغه هم د یو ځانګړي میکانیزمونو او قانوني پروسیجرونو له مخې لږ څه عملي نه برېښي. زه فکر نه کوم چې د 15000 بندیانو په ارتباط به او افغان حکومت منفي دریځ نیولی، خو په اړوال پړاو کې به دا سلته ده.
تاسو مرته اشاره وکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوی تړون لمخې ټاکل شوی و نن بین الافغاني خبرې پیل شي، او له هغه مخکې هم د طالبانو دغه 15000 بندیان باید د افغانستان له زندانونو خوشې شي وي، او په بدل کې هم طالبانو شاوخوا د حکومت زر بندیان خوشې کول. دغه شرط تر اوسه نه ده پوره شوی. د بین الافغاني خبرو سرنوشت چې کله او چیرته به ترسره کیږي هم تر اوسه نه دی معلوم. آیا تاسو په نظر دغه پروسه به ډیره اوږده نشي؟
اول خو باید ارزو کوم چې ولې نه ده سوی، دا چې دقیقا د افغان حکومت اړخ مسؤول ده. د معنا چې په دومره ورځو کې د 15000 بندیانو په ارتباط هم کوم موضوع ګیری ونه شو، او متاسفانه پلا تر اوسه پورې ما مذاکره کوونکي ډله لاله د باندې سوی. په هر صورت که هر څومره ځنډنه کېږي دوه لویې ستونزې به رامنځته کوي. یو لویه ستونزه به دا وي چې د وخت په تېرېدو سره هره ورځ متاسفانه لا تر اوسه پورې په افغانستان کې جګړه لندرېدلې افغانان وژل کېږي، او دا به ټول افغانستان ته یو زیان ولا وکړي. او که سم په څلور ساعتو کې یا په اونۍ کې وژل شي دا هم یو رنځ دی، یو درد دی. بله ستونزه به دا وي چې هر څومره زمان پکې تېرېږي په مذاکراتو باندې مسله مغلقېږي، نوي سوالونه مطرح کېږي، او ځینې مغرض عناصر چې کېدای شي هم په حکومت کې هم د طالبانو په ډلو کې هم د موږ په ګاونډیو لورو نږدې هېوادونو کې شتون ولري، دوی د فرصت ورکول کېږي چې دا مسله مغلقه کړي.
له حقوقي پلوه که دغه پروسه اوږدېږي، د تړون یو مهم مورد چې همدغه د بندیانو خوشې کېدل دي، آیا نه نقص کېږي؟ او تاسو هم یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت مسؤول دی، اما دغه موافقه د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې ده، دوی په منځ کې له حقوقي پلوه دغه مسؤلیت چاته راځي کېږي؟
اساسا د مسند د امریکای دولت ته متوجه کیږي. د افغانستان دولت اساسا د تړون کې نه ده شریک شوی. تلوی استونز اساسا باید درې لوري په دې کې شامل شي وای. افغان حکومت، طالبان او د بنګل ټولنې په استازي توپ یا ناتو یا امریکا سره مسله حل کړی وای. په حقیقت کې په کل هاس طالبان ته مسؤل د امریکای دولت ده. طالبان نقصي بیا هم طالبان د امریکای دولت ته مسؤل ګڼل کیږي. د لپاره د تړون یو اړخ افغان دولت نه ده.
د طالبانو لوري طالبانو چې ویل دي افغانستان له حکومت سره وکي ممکنو خبرو ته حاضرېږو. دغه جنجال چې اوس راپورته شوی دی، افغان ولسمشر منتخب ولسمشر لوړه وکړه، عبدالله هم خپل ځان جمهور رئیس اعلان کړ، دا د طالبانو په ګټه ده او که په زیان؟ ځکه طالبان هم غواړي چې د حکومت له یوه مرکچي پلاوي سره کښېني.
زه فکر کوم چې طالبان د افغانانو په عنوان هر څومره چې په کابل کې ستونزې رابرسېره کېږي، طالبان هم پکې بایلوونکي دي. افغان حکومت هم افغان ولس په دوه باندې طالبان هم سوله غواړي، افغان حکومت هم غواړي، افغانان تر ټولو عام افغانان عامه ذهنیت سوله غواړي.
د کابل پوهنتون د حقونو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و.
ازادي خبری مجله اوري.
راپور نوای واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقه د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یو پریکړه لیک تر اخیستو غوښتنه کړې. ګومان کېږي چې چیرې ملګرو ملتونو د امریکا او طالبانو ترمنځ تر سره سوی تړون تایید کړي، دا به د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لست څخه د طالبانو وتل اسانه کړي. په دې اړه تفصیل اجمل اندرا کوي.
د فرانسې خبری اژانس په یو رپورت کې د ډیپلوماټانو په حواله ویلي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د رای ورکولو غوښتنه له هغه سختو خبرو اترو وروسته کیږي چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې. د خبری اژانس د دې سرچینو په حواله وایي، چین غوښتنه کړې چې د پریکړلیک مسوده کې چې لا د مخه پرې درې ځلې بیا کتنه شوي د سیمه ییزې همکارۍ یادونه وشي. د فرانسې خبری اژانس په وینا، د پریکړلیک هغه مسوده چې دوی لیدلې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان پر حکومت ټینګار کړی چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون په شمول دي د سولې پروسه مخ کې یوسي. د ملګرو ملتونو د پریکړلیک په دې مسوده کې له افغان حکومت دا مغوښتل شوی چې په بین الافغاني خبرو کې د افغان سیاسي او مدني ټولنې د مشرانو او ښځو په شمول د متنوع او ټول ګډون مرکچي پلاوي لاري ګډون وکړي. ډیپلوماټان وایي د امنیت له شورا د امریکا د متحده ایالاتونو دا غوښتنه چې له طالبانو سره دی د دې هیواد تړون تایید کړي، د یو بهرني هیواد او یوې وسلوالې ډلې ترمنځ د تړون په بڼه یو کم ساری حرکت دی. فرانسې خبری اژانس د ډیپلوماټانو له قوله دا هم زیاته کړي چې دوی هغه څه هم حیران کړي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ شوی تړون دوه پټې زمینی هم لري چې د امنیت شورا غړي باید پرته له دې چې پوه شي څه پکې دي تایید کړي. دا رپورت په حواله د دې پریکړلیک د تصویب په اړه د روسیې پر دریځ هم باور نشي کېدی. مسکو د جمعې په ورځ وروسته لاغې چې امریکا په سوریه کې د ترکیې او روسیې ترمنځ د اوربند د تایید په اړه د بیان ورکول رد کړل، داسې ښودلې چې ګوندې روسیه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د تایید په اړه د پریکړلیک متن مخالفت وکړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 9 په دې لاسلیک شوي تړون کې امریکا منلې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره به کار وکړي څو د می د میاشتې تر 9 نیټې د طالبانو غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست وایستل شي. امریکا همدارنګه ژمنه کړې چې د روان کال د اګست میاشتې تر 20 نیټې به پر طالبانو له خپل اړخه لګول شوي بندیزونه هم لرې کړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون تایید د طالبانو لپاره څه ارزښت لري؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل، کله چې یو تړون په ملګرو ملتونو کې تثبیتېږي هغه په نړیوالو قراردادونو کې راځي او نړیوال تضمین پیدا کوي. د نوموړي په وینا، طالبان غواړي په دې توګه دا نړیوال امتیاز او تایید ترلاسه کړي. ښاغلی ستانکزی زیاته کړه،
زه فکر کوم چې هسې امریکایان له طالبانو سره تعهد کړی چې دوی به د ملګرو ملتونو د تور لیسته باسي، دا اقدامات به هم صورت ونیسي او نور نړۍ هم کله چې طالبان د مذاکراتو نړۍ ته د خپل توافق باندې وفاداره پاتې کېږي، اروپایي هیوادونه او نور هیوادونه باید مرسته وکړي تر څو دوی دې لسته وځي.
خو د نصرالله ستانکزی په وینا، یوازې په امنیت شورا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون تایید طالبان له تور لیست نشي ایستلی، بلکې د دې لپاره به نورې هڅې او ملاتړ هم په کار وي. او زیاته یې کړه چې ملګرو ملتونو کې د دې چارې لپاره یوه جلا کمیټه ده چې هغه باید له تور لیست څخه د طالبانو د لرې کولو په اړه پریکړه وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د د افغانستان د ولسمشر تر پرونی لوري وروسته د نړۍ او شمیر هیوادونو په د دې مراسمو په اړه خبرګونونه شوتل دي. دغه هیوادونو د افغانستان نوی حکومت ته د مبارکۍ د پیغامونو ترڅنګ د یو جامع حکومت پر جوړولو او د سولې د مذاکرات لپاره پر هڅو ټینګار کړی دی. خان محمد سین په دې اړه تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د لوړې د دوو مراسمو لتر سره کېدو وروسته اندېښنې چې نوی حکومت ته د مبارکۍ په پیغامونو کې هم احساسېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د سولې د مذاکراتو په تړاو د محمد اشرف غنی او د عبدالله عبدالله د سرګندونو هرکلی کړی، خدای هم ویلي چې امریکا د موازی دولت د جوړولو او په زوره د سیاسي اختلافونو د حل لپاره د هر ډول اقدام مخالفه ده. په دغه اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له خولې لیکل شوی دی: موږ د ولسمشر غنی هغه څرګندونې چې د لوړې په مراسمو کې وکړې چې سوله مو په لومړیتوبونو کې ده او د طالب زندانیانو د خوشې کېدو حکم مې صادر کړی هرکلی کوو. موږ د مارچ په نهمه د ډاکټر عبدالله ورته څرګندونې چې د سولې په اړه یې کړي هرکلی کوو. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي د ټویټ پر پاڼه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ سوله، یووالی او پخلاینه یوه جدي اړتیا بللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د یو جامع حکومت د جوړولو لپاره د محمد اشرف غنی ژمنې ستایلي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره باید پرته له ځنډه تیاری ونیول شي. د برطانیې سفیر له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کړې او د کاناډا سفیر د افغانستان له سیاسي مشرانو غوښتي چې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. په کابل کې د فرانسې سفارت په خپل ټویټر لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې برخه درلوده او د سولې او یووالي په برخه کې د افغان حکومت او افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر ولسمشر محمد اشرف غنی ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ لیکلي چې په دې هیواد کې به د سولې او ثبات لپاره له ښاغلي غنی سره له نږدې کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پر ټویټ پاڼه همدغې موضوع ته اشاره کړې ده: ما تیره اونۍ ډېرې هڅې وکړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله پر یوه جامع حکومت هوکړه وکړي. زه به خپلو هڅو ته دوام ورکړم. د سیاسي چارو پوه او د حقوقو استاد نصرالله ستانکزی وایي که څه هم دغه پیغامونه د افغانستان د نوي حکومت د رسمیت پیژندلو ښکارندوی کوي، خو دواړو لورو ته خبرداری هم دی چې که د سولې خبرې شاته لاړې شي بایلونکي به وي.
دوستانو، د افغانستان د نوي حکومت په اړه مو د هیوادونو غبرګونونه واورېدل، خو هاخوا په خپل افغانان دې ته اندېښمن دي چې په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی تر څنګ د عبدالله عبدالله له لورې چې ځان ولسمشر بولي او تېره ورځ هغه هم د لوړې مراسم د خپل ځان له لورې له اړخه مراسم ترسره کړله، کابل اوسېدونکي اندېښمن دي او دوی وایي چې دغه مسایل د دوی پر ورځني کاروبار منفي تاثیرات لري. په دې اړه گیتی صدیقي نور جزئیات راکوي.
په یو وخت کې د ولسمشرۍ د لوړې دوه مراسم د خلکو پر ژوند څه تاثیرات لري؟
زه اوس د کابل کار د چوک په سیمه کې یم، چیرته چې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه ده. هلته زیات شمېر خلک په خپلو کاروبار بوخت دي، صحیح چې د سړک په سر پیاز او کچالو پلوري. نورو ملګرو ته خاندي او وایي چې دی ولسمشر دی. زه یې څنګ ته ورځم ترڅو خبرې ورسره وکړم.
چې ما جواب کچالو بسیرم مثال په ځانتنی کمی کچالو باشه، سر وخت 120 بود ولی 180 رو پشده، وقتی یک بجار 13 سر بود ولی 16 سر پرسیده.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د لوړې دوه مراسمو د دوی په ژوند او کاروبار اغیز کړی دی.
لکه څنګه چې خلک بدل تازادانه راتلل په آزاد خلونو سره، نو دا رقم چې دي تاسو خپل بنده حالات ګوره چې دلته په رستوران کې اوس هیڅوک نشته دی. خلکو سره یو ترس ته یو ویره ده، نشي کولی چې دلته راسي، هر څوک په خپلو کورونو کې پراته.
د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، خو عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې یې نه دي منلي هم ځان ولسمشر اعلان کړ او په سپیدار معنی کې د خپلو پلاویانو په یوه غونډه کې لوړه وکړه. گیتی صدیقی، ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
یوی روغتیا موضوع ته د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ایران کې د کورونا وایروس د پیښو زیاتېدو دلته په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د وزارت چارواکي وایي ټول هغه افغانان چې د کورونا په وایروس اخته دي له ایران څخه ورغلي. د اندېښنې داسې مهال دی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس 15 مثبت پیښه نن په سمنګان ولایت کې ثبت شو. خطر پر دې نور جزئیات راکوي.
د هیواد په شمال سمنګان ولایت کې د کورونا وایروس یو تازه مثبت پیښې ثبت سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو شمیر 15 ته ورسید. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی په سمنګان ولایت کې په کورونا اخته کس یو محصل دی چې ورځې وړاندې له ایران څخه دی ولایت ته راغلی. د دې وزارت وین وحید الله مایار د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو زیاتېدل دلته په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي.
هر څومره چې واقعیت په ایران کې زیاتېږي په هماغه اندازه د افغانستان آسیب پذیری هم زیاتېږي او دا
د ښاغلي معیار په خبره په سمنګان ولایت کې په کورونا وایرس اخته کس د اوس لپاره قرنطین شوی او تر درملنې لاندې دی. نوموړی وایي ټول هغه کسان چې له یاد کس سره په تماس کې وو د هغوی معاینات هم شوي چې پایلې منفي وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان اوس مهال د کورونا وایرس د تشخیص لپاره زر طبیعي بستې لري چې د متحدو عربي اماراتو لخوا مرسته شوې. هغه وایي مرسته شوې بستې چې هر یوې $1,600 قیمت لري د 500 مشکوکو پیښو د تشخیص توان لري. په ورته وخت د افغانستان د پوهنې وزارت وی د عام روغتیا وزارت سره په همغږي د حمل تر دریمې پوري په فاره او نیمروز ولایتونو کې خوندې رخصت شوي. د دې وزارت وایند نوریه نصحت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی وی په نیمروز او فراه ولایتونو کې چې کورونا وایرس ګواښ ډیر دی او زموږ تعلیمي کال هم هلته روان دی په دې اساس موږ په دې ولایتونو کې خپل ښوونځي رخصت کړل. ښوونکي هم رخصت شوي. له دې ټولو سربیره مو هدایت ورکړی چې له غیر ضروري ټولېدونو ډډه وشي. اغلی نهضت د عامې روغتیا وزارت سره په همغږي یوه کمیټه جوړه شوې چې له مخې به یې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نورو ښوونځیو په اړه هم پریکړه وشي. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایرس 122 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 120 منفي وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسمه یو بهرنی موضوع. ایتالیا هغه قرنطین چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې د دې هیواد په شمال کې ټینګ کړی و اوس ټول هیواد ته پراخ کړ. د ایتالیا صدر اعظم دا اعلان کړی دی او له خلکو یې غوښتي چې یوازې مهمو سببونو له کبله له هغو سیمو بهر سفر وکړي چې دوی پکښې اوسي. اجمل نور تفصیل راکوي.
ایتالیا په دې هیواد کې په سفر هغه بندیز چې مخکې یوازې په شمال کې لګول شوی و اوس ټول هیواد ته پراخه کړی څو د کووید 19 وایروس د خبرېدو مخه ونیسي. د ایتالیا صدر اعظم جوزپه کانته د دوشنبه په ناوخته په دې اړه یو فرمان لاسلیک کړ. په دې فرمان کې له خلکو غوښتل شوی چې له هغه سیمو چې دوی په کې اوسیږي یوازې د مهمو کارونو، روغتیایي ضرورتونو او یا نورو محدودو دلایلو لپاره بهر سفر وکړي. نوموړي ایټالویانو ته ویلي چې په کورونو کې پاتې شي او همدارنګه په دې هیواد کې د فوټبال د سیالیو په ګډون په عمومي غونډو بندیز لګولې. د دوشنبه په ورځ د خبرو شو شمیرو لمخې تر اوسه په ایتالیا کې 433 کسان د کرونا وایروس وژلي او 9122 نور پر دې وایروس اخته پیژندل شوي. تر دې مخکې د مارچ په 8 نیټه د ایتالیا په شمال کې د کرونا د مخنیوي لپاره محدود تدابیر اعلان شوي وو. د کرونا وایروس چې شاوخوا درې میاشتې مخکې په چین کې راپیدا شو تر اوسه د نړۍ لږ تر لږه 168 هیوادونو ته پراخ شوی او په ټوله نړۍ کې نږدې 400 کسان وژلي چې ډیری په چین کې دي. همدارنګه پر دې وایروس په نړۍ کې 1,10,000 کسان اخته پیژندل شوي. د اروپایي ټولنې غړی هیواد ایتالیا 80 میلیونه نفوس لري. د دې هیواد صدر اعظم د دوشنبه په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې دا هم وویل زه کور کې پاتې کیږم. نوموړي زیاته کړه چې په ټوله ټاپوزمه کې باید له سفر کولو ډډه وشي او یوازې په هغه صورت کې سفر وشي چې د مسلکي دلایلو او یا هم د روغتیایي اړتیاو له کبله د توجیه وړ وي. د ایتالیا صدر اعظم د فرمان لمخې د کرونا وایروس سره د مبارزې دا تدابیر به د اپریل تر 3 مینیټې پورې پر ځای وي. د دې معنی دا ده چې په دې هیواد کې به ښوونځي او پوهنتونونه چې مخکې د مارچ تر 15 تړل شوي وو اوس د اپریل تر 3 مینیټې پورې تړلي پاتې شي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دې جدي اقدامات وکړي. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسیوس د دوشنبه په ورځ وویل وس دا وایروس په ډیرو هیوادونو کې خپور شوی او په یوې نړیوالې وبایي بدلیدل تر ډیره نږدې شوی. خو ادهانوم په عین حال کې زیاته کړه دا په تاریخ کې لومړنۍ نړیواله وبا وي چې کنټرول دای شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
دوستانو مننه کوم چې د نن ورځې خبرونه مو تر دې مال را سره واوریده. زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. پښتو مجله خلاص وسل درې مجله زما همکار زرغونه منګل وړاندې کوي. دا د استودیو ته راغلې ده. زرغونه جان شرغله،
تشکر. فریبا جان از شما خسته نباشین و